کتلوی معافیت مرستیال ډاکټر ګل خان ایوب ازادي رادیو ته ویل چې په ټول هیواد کې هغه سیمې د پولیو ویروس ګواښي چې د پولیو ضد واکسین پکې نه ترسره کیږي. هغه وایي د پولیو ویروس چې اوس مهال د نړۍ په کچه په افغانستان کې پاتې لامل یې ناامني ده، او د ناامنۍ د له منځه وړلو سره پولیو ویروس هم له منځه تللی شي، خو په وینا یې د ټولنې همکاري ضروري ده.
په دې کې ډېرې د هېواد سویلي حوزي نه راپور شوي دي، خو د اخرنۍ کومه پېښه چې ده دا د اروزګان ولایت سید اساس ولسوالۍ نه راپور شوي ده. اروزګان ولایت کې د تېرو اوو میاشتو یا اتو میاشتو راهیسې هلته د مخالفینو لخوا کمپاینونه بند شوي دي. نو په دغه ولایت کې موږ کمپاینونه نه ترسره کوو، نو له همدې کبله دغه ولایت زمون دپاره لکه یو ستونزمن ولایت دی. نو له همدې کبله په کې دغه د پولیو مثبته پېښه اوس رامنځته شوې چې د دې نوې پېښې سره سږ کال ټول کال نو شل مثبتې پېښې زمونږ په هېواد کې د پولیو سب شوي، لکه د مرغه چې د تېر کال په پرتله ډېره ده، کمال لري چې تر دې هم واوري. نو تېر کال موږ څوارلس مثبتې پېښې لرلې او سږ کال
نوموړي ویل د نامنۍ ترڅنګ د پولیو د احتمالي مثبتو پیښو د زیاتېدو تر ټولو غټ لامل د کډوالو په ماشومانو کې د پولیو مثبتې پیښې دي چې د مخنیوي لپاره یې ځانګړی پلان لري. نوموړي وړاندې وویل
کډوالي همدغه امنیت په دې کې ډېر غټ ستونزه ده. نو د هېواد سویلي ولایتونو کې زیات مخالفین په دې باندې ټینګار کوي چې تاسو دغه کمپاین کور په کور باندې مه ترسره کوئ، او دغه ماشومان په کلو او باندو کې یا جوماتونو ته یا داسې ګرمیشتو ځایونو ته غواړئ هلته یې واکسینوئ. نو زمونږ لکه تر اوسه پورې دوی سره هغه موافقې ته نه یو رسېدلي، ځکه چې چیرې زمونږ ټیمونه کور په کور لاړ نه شي نو د هېواد نیمایي ماشومان پاتې کیږي. نو له همدې کبله په دغه ولایتونو کې له بده مرغه چې کمپاینونه صحیح نه ترسره کیږي، نو هماغه دی چې د پولیو مثبتې پېښې هم
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ویلي و چې د ناامنیو له امله تقریبا له 50 تر 90 پورې ماشومان د پولیو له واکسینه پاتې کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي دوی به د یاد ویروس د ختمولو په هدف د افغانستان په سرحدي سیمو کې خپل خدمتونه پراخ کړي. پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو د تلپاتې فلج او معیوبیت لامل ګرځي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د افغانستان، پاکستان او نایجیریا پرته د نړۍ په ټولو هیوادونو کې دغه ویروس ختم شوی، او اوس نړۍ په دې فکر کې ده چې په دغو هیوادونو کې هم ژر تر ژره ختم شي. دغه وزارت له دینی عالمانو، د ټولنې له مشرانو هم غواړي چې د پولیو له ټیمونو سره همکاري وکړي او کورنۍ دې ته وهڅوي چې خپل ماشومان واکسین کړي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ په همدې خبرونه کې واوري.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو او رایي دوستانو نن ورځ خبرونه ځنګړې شوې پولیو یا ګوزن ناروغي ته، او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د استودیو د اړیکو شمیرې دي 0995 1530، او بل شمیره هم د 0992 1515. دا مو د استودیو د ټلیفون شمیرې دي. د ازادي رادیو د ویب پاڼې لري هم خبرونه په آنلاین ډول اوریدلای شئ، ازادي راډیو ډاٹ کام یا ازادي راډیو ډاٹ او ار جی مهیروي. پروګرام کې مولوي احسان الحق حنفي او د پولیو متخصص ډاکټر ورخمین سباون زموږ ملمانده دي، او د پولیو د زیانونو او همدارنګه د دغې ناروغۍ د مخنیوي په لارو چارو باندې په دې پروګرام کې خبري وکړو. تاسو هم په خبرونه کې برخه واخلئ. ډاکټر سباون، راځو تاسو ته راپور مو واوري چې سکل د ګوزن پیخی په بیساری کچا زیات شوی، عوامل ته به وروسته راشو، که په سر کې د پولیو ویروس په اړه یو څه معلومات ورکړي چې څه ډول ویروس دی او څومره زیانونه رسوي او د بدن کومو برخو ته زیانمن تمامیږي.
مننه ناجی خوري، زه باید درته وایم چې پولیو یو وایروسی ناروغي ده او دا شدیدن ساری ده چې انسان ته د خولې د لارې نه سرایت کوي. کله چې انسانان ناپاک خواړه یا اوبه وخوري دغه وایروس د انسان وجود ته داخليږي. دا د معدې د تیزاب په مقابل کې مقاومت لري، له هغو نه تیریږي، کولمو ته ځي او په کولمو کې دغه وایرس نشونما کوي او له کولمو نه وروسته دغه وایرس د دوو لارو نه دوه تیوریګانې موجودې دي چې یوه تیوري دا ده چې دا د لمپاتیک سیستم له لارې نه وینې ته ځي او د وینې نه بیا عصبي سیستم ته داخليږي او د ماشوم د پلتېدو سبب کیږي. او بله تیوري دا ده چې دغه وایروس د عصبي ریشو یا د عصبي ریشو د لارې نه ځان مرکزي عصبي سیستم ته، چې هغه دماغ او یا شوکي نخا ده، هلته ځان رسوي او هلته هغه عصبي په داخل د اعصابو کې اعصاب خرابوي او بالاخره د فلج سبب کیږي. دغه وایروس د کولمو د غایتي موادو سره بیرونی محیط ته وځي او په ډیره زیاته پیمانه باندې وځي چې کولای شي ډیر خلک یعنی نور هم په دغه ناروغي باندې ککړ کې. دا چې مونږ وایو شدیدن ساری ده، دا له دې عمله چې دغه وایروسونه په کولمو کې په میلیونونو میلیونونو جوړیږي، په داخل د کولمو کې دوی تکثر کوي او بیا تقریبا له میکروب له اخیستونه وروسته تر شپږو هفتو پورې، یعنی یوه نیمه میاشت پورې دغه انسان بیرونی محیط ته دغه وایرس انتقالوي او که هلته بیا دغه حفظ صحي شرایط یا شخصي یا محیطي مناسب نه وي، دا به غذایي موادو اوبو ته لاره پیدا کوي او دا چې نور انسانان او هغه ماشومان دي نو دغه غذایي مواد خوري، دوی هم په پولیو باندې اخته کیږي او بالاخره د فلج سبب کیږي چې دغه فلج اکثرا دایمي وي او دایمي معیوبیت رامنځته کوي. او غیر له دې نه چې دا واکسین شي بله هیڅ لاره نه لري، نو ماشومان باید واکسین شي.
بله، لږ وروسته به دې ته هم راشو چې دا ناروغي په لومړي ځل څنګه پیدا شوه او څنګه دا ناروغي وپیژندل شوه. اوریدونکو ته به جالبه وي. رزو مولوي صاحب احسان الحق حنفي ته چې یو شمېر کورنۍ آن خپلو ماشومانو ته د واکسین کول حرام ګڼي، ستاسو سپارښتنه څه ده دغو کورنیو ته؟
ډېر ښه، نحمده و نصلي علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، واذا مرضت فهو يشفین. زه په لومړي سر کې تاسو ته جناب محترم ډاکټر صاحب ته د ازادي راډیو ټولو درنو مینوالو اوریدونکو لیدونکو ته نیکی هیلې او نوی ډالۍ وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستاسو سوال تر اعظم دا چې لکه څنګه چې جناب ډاکټر صاحب وړاندې یادونه وکړه چې پولیو یا فلاج یو لاعلاج او ناوړه ناسوري مرض دی چې باید مخنیوی وشي. دا چې زموږ په ټولنه کې یو تعداد کورنۍ یا فامیلونه یا مشران اجازه نه ورکوي چې د هغې اولادونه دي تر 15 کلنۍ وړاندې واکسین شي او د پولیو ضد واکسینونه ورته وشي، زه په دې باندې باوري یم چې دا زموږ د مشرانو کې یوه کامله ناپوهتیا ده. د دغه مرض ته په عادي سترګه باندې کتل دي او یا دا چې د ناوړه او سوی تبلیغاتو تر اغیز لاندې راغلي دي، نو هیڅکله باید د خپلو اولادونو په وړاندې بې کفایته پاتې نشي او دغه مرض یو عادي مرض ونه ګڼي. فلاج یا پولیو هغه مرض دی چې یو ځل انسان تر خپلې اغیز لاندې راوسته، یعنی فلج شو، هیڅکله بیا د تداوی او علاج نه کیږي. بهتره دا ده چې مخکې دی چې یو څوک په دغه مرض باندې اخته شي یا فلج شي، باید د هغې مناسبه تداوی وشي او تداوی په دې حال وختونو کې اوس نه بلکې د لسګونو کلونو را په دې خوا تشخیص شوی دی. دغه دوه ساسکي د واکسین چې د فلج یا د پولیو ضد تطبیقیږي، زمونږ مشران زمونږ کورنۍ باید دې ته دقیق متوجه اوسي. د پیدایښ له ورځې تر 15 کلنۍ پورې باید خپل اولادونه د فلج یا د پولیو واکسین په وړاندې واکسین کې او تداوی یې کې. که یې ونه کړي نو دوی به د خپلو اولادونو په وړاندې بې کفایتي کړي وي او دا د یو ښه پلار او د یو ښه مشر او د یو ښه مسؤول دنده نه ده چې دوی د خپلو اولادونو په وړاندې غفلت وکړي. لکه څنګه چې همیشه لپاره پلرونه والدین
په دې هڅه کې دي چې خپل اولاد ته ښه ژوند برابر کړي، د ژوند ټولې چارې ورته منظمې کړي، او د دوی د ژوند امکانات او سهولتونه ورته برابر کړي. د دې پر ډېرې هلې ځلې مونږ او تاسو کوو، ولې د دغې په وړاندې باید مونږ او تاسو هیڅکله هم خاموش پاتې نه شو. امکان دی ولري که مونږ خپل اولادونو ته هر څه مهیا کړو، ولې هغه د یو سالم او د یو کامل صحت څښتن نه وینو، دوی به د ژوند له هیڅ شي نه خوند وانخلي، بلکې د تل لپاره د بل په اوږو باندې بار او د تل لپاره له مشکلاتو له ستونزو سره لاس او ګریوان. حتی دی بیا نشي کولی چې دی د الله بندگی هم په صحیح شکل باندې وکړي، ځکه کله چې د انسان بدن سالم نه دی نو هیڅکله هم د هغه خلکو چې بدنونه سالم نه دي هغوی سالم فکرونه هم نه لري، هغې سالم عقلونه هم نه لري، بلکې دوی تر رواني امراضو اغیز لاندې راځي. د لکه څنګه چې د وجود یو غړی یا پښه یا لاس یا بله برخه فلج ده، په فکری لحاظ هم دی فلج کیږي، دغه محیط په دی باندې بیا درون تمامیږي، نو لحاظه دی د ژوند له هیڅ شي نه هم خوند او لذت نشي اخیستلی. زما هیله دا ده چې زمونږ مشران والدین د خلکو د ناوړه تبلیغاتو تر اغیز لاندې را نشي، بلکې اول په خپله معلوماتو کې د دینی علماو څخه معلوماتو کې د طب د برخې له ډاکټر صاحبانو څخه معلوماتو کې د دې په حقیقت باندې ځان پوه کړي، لکه څنګه چې نورې تداویانې مونږ د خپلو اولادونو لپاره مهمې ګڼو، ډاکټرانو ته وړو او د هغوی تداوی او علاج کوو په هر لوړ قیمت باندې، چې وي هم دا کار کوو. نو د پولیو د واکسین استعمال او ماشومانو ته تطبیق دا تر هغې ډیر مهم او ډیر اړین دی، ځکه نور ټول امراض هغه تداوی کېدلی شي، د هغې علاج کېدلی شي. ولې کله چې یو ماتفل د پولیو مرض ووهلو بیا د هغه علاج نه کیږي، نو لحاظه بیا که په میلیونونه هم ولګوو بیا به بېفایدې وي. نو لحاظه والدین باید په دغه مورد هیڅکله هم غفلت ونه کړي.
ډیره زیاته مننه مولوی صاحب له مهمو سپارښتنو څخه. زو اوریدونکو ته او د دوی پوښتنې به هم واخلو. یو اوریدونکی دا اوس په لیکه کې دی، لومړی هم ځان راوپیژنئ، مهرباني وکړئ.
محترم نجیب صاحب، سلام تاسو ته، محترم مولوی صاحب ته، محترم ډاکټر صاحب ته، فضل الحق ورداګي خاله خیستا
قبلنا. وعلیکم السلام، خرغلی وردک صاحب. محترم، نن موږ د ګذر ناروغي په اړه غږیږو، تاسو سره که پوښتنه یې مهرباني.
نو واقعا یو مهمه موضوع ده. نو اول پولیس ته هغه خواهش وکم اوکې اوس دا څه کار موجود دیشته چې هغه د خپل ماشومان نو واکسین کې دغه د فرا داسې یو پیغام باید دی ویلي چې هغه لري په دغه د تاسو غږ خبري چې هغه کوم کسان خپل ماشومان نو واکسین کې چې هغه خپل ماشومان واکسین کړه په یو لاند پیغام ده د خوړو. او د محترم ډاکټر صاحب نو کله چې کله څوک مثال په اوه کلنۍ کې یا په شپږ کلنۍ کې جوړ وي، بیا د دغه پنځلس کلنۍ ته ورسي او شپږلس کلنۍ بیا دا په دغه مشکل باندې مبتلا شي یا پل شي یا ګذان ته باندې راشي، د دا کوم علت یا که په دغه باندې ولر نظر خوړل به خوشحاله شو. ډېره مننه.
ډېره مننه وردک صاحب محترم، دغه پوښتنې به ځواب شي. لومړی به حنفي صاحب مهرباني وکړي او بیا به راځو ډاکټر صاحب ته.
ډېر ښه. ګران رور فضل هادي وردګو، چې اړیکه نیولې وه، زه بیا هم په ټولو هیوادوالو باندې دا چې زمونږ غږ اوري او راډیو ته ناست دي یا یې ناوري نور اسوک چې اوریدونکي دي، له هغې هیله کوو چې زمونږ دغه پیغام تر ټولو هیوادوالو پورې ورسوي. زه بیا هم دا وایم چې د پولیو مرض یو عادي مرض نه دی. کله چې یو څوک تر خپل اغیز لاندې راوسته، د دې علاج بیا په هیڅ ځای کې نه کیږي، په ټوله نړۍ کې د دې علاج نه کیږي. نو لحاظا والدین باید د خپلو اولادونو په وړاندې مسؤلیت وګڼي چې د هغوی صحت په برخه کې کاملا د فکر وکړي، او هغه څه چې د افغانستان کې یا په نور نړۍ کې د دغه مرض د مخنیوي لپاره تطبیقیږي هغه باید تطبیق شي. دغه دوه ساس کې واکسین چې موږ او تاسو ورته په ډېره عادي سترګه باندې ګورو، د دغه مرض یوازینی علاج همدا دی. په ټوله نړۍ کې دا چې اوس محوه شوی دی، او یوازې په افغانستان او پاکستان کې دا مرض پاتې دی، او ډېرې پیښې بیا په افغانستان کې دي چې تقریبا تر اوسه په افغانستان کې یویش پیښې همدا اوس موجودې دي، او زمونږ په ګاونډي هیواد پاکستان کې اته پیښې تر اوسه پورې موجوده دي چې هغوی د لپاره کار وکړو. دا په ټوله نړۍ کې دغه مصیبت او دغه مرض وه، ولې خلکو یې کار وکړو، دغې لپاره محنت وکړو، کمپاینونه یې وکړل، دغه مرض دغه ویروس یې له خپلې ټولنې څخه محوه کړو، له منځه یې یووړه. دغه د پولیو مرض تر ټولو خطرناک مرض دی. زه بیا هم دا خبره کوم چې والدین باید په دې باره کې غفلت ونه کړي، د خلکو تر ناوړه تبلیغاتو اغیز لاندې را نه شي، بلکې که چېرته دوی ته سوال د حل او د حرمت معلومات وی نو باید لدینی علماو نه پختنه او که خصوصا هغه علماو نه چې غوی په دغه مورد باندې معلومات کړی دي تحقیقات کړی دي د دې په اجزا باندې پویږي چې د پولیو زد واکسین کې څه شی اجزا موجود دي چې جناب ډاکټر صاحب اور باندې ان شاء الله بحث هم وکي او یا د علم طب د برخه ډاکټر صاحبانو معلوماتو کې الحمدلله منګه مسلمانان یو د هواد اسلامي دی ملت مو مسلمان دی زمنګ ډاکټران الحمدلله مسلمانان دی هیڅ کله به هم د سی او شای د خپل خلکو ته وړاندې نه کی چې هغه د خلکو د ضرر په باندې تمام شي بلکې زمنګ نظام زمنګ علما زمنګ ډاکټر صاحبان په دې ته په تلاش کې دي چې ټولنه باید زمنګ هر اړخیز سالم وي روغ وي هم باید امراض له منځه لاړ شي هم باید نور ستونزې له منځه ورکې شي نو ټول په دې کې موږ او تاسو مسؤلیت لرو چې دغه پیغام موږ ټول واخلو او خپل اولادونه په آینده کې واکسین کو دغه غفلت به داسې کلو نو کو چې زمونږ دروازې ته د واکسین کمپاینران راځي او زمونږ اولادونه واکسین کوي او موږ د هغې په مقابل کې مقاومت وکړو یا دې ته په د شک په نظر باندې وګورو که موږ یو حلال شي د شک په نظر باندې کتلي وي یا حرام ورته ووایو نو په بیلمۍ کې کېدای شي ځان ته به مو ستونزه پیدا کړې وي او هیله دا ده تر څو چې موږ د یو شي په حق باندې کاملا د هیل او د حرمت موضوع نه وي روښانه کړي باید فتوا صدره نه کړو چې دا شی حرام دی که حرام ورته ووایو نو د کوم دلیل په رڼا کې اول به ځانه دلایل جمع کړو له هغې نه بعد به نظر ورکړو یا خبره وکړو
ډېر مننه ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو
د مولوی صاحب په تایید باندې زه غواړم چې وردک صاحب ته یو څو خبرې وکم اول دا چې وایي چې که یو ماشوم تر وکلنۍ پورې جوړي په دې وروسته عمر کې ورته فلج پیدا شي یا پولیو پیدا شي دا بیا څنګه کېږي آیا دا امکان لري که نه لري د پولیو ناروغۍ په هر عمر کې رامنځته کېدای شي نو د دې لپاره اما هغه خلک چې زیات پرې موپیږي هغه د 50 کلونه کم ماشومان دي یو قاطع اکثریت دغه ناروغانو د 50 کلونه کم عمر لري اما داسې پیښې هم شته چې هغه د 50 کلونه پورته عمر کې هم رامنځته شي د افغانستان دولت حتی د پولیو نړیوال پروګرام د پولیو د برنامې لپاره درې برخې لري دغه د پولیو برنامه چې وی ته د ایفی اکیوټ فلکسټ پیرالیسز یا د نرم حاد فلج سرویلانس وایي یعنی ټول هغه کسان چې عمر یې له صفر نه نیولې تر 15 کالو پورې عمر ولري او هغه یو دم فلج کیږي د دغه برنامې په واسطه باندې د خلکو ته دسترسي پیدا کیږي په ټولنه کې رضاکاران موجود دي هلته ورزي دغه سړی پیدا کوي له هغه د هغه لغایتي موادو څخه سمپل اخلي او دغه سمپل بیا اسلام آباد ته له افغانستان څخه اسلام آباد ته لیږل کیږي او هلته معاینه کیږي تر څو وایرس پکې ولټول شي چې آیا دغه د پولیو وایرس د په غایتي موادو کې شته او کنه که چیرته فلج هم وي او د پولیو وایرس د هغه په غایتي موادو کې پیدا شي نو په دې باندې بیا داسې تشخیص کې خودل کیږي چې دغه نفر 50 کلونه عمر کم او یا زیات د په پولیو باندې اخته ګڼل کیږي دویمه موضوع چې مولوی صاحب تاسو دویمه پوښتنه چې هغه د حلال لو حرامو په رابطه باندې و زه باید ټول ولست افغانانو ته د دغه ازادۍ رادیو لار نه زه دا پیغام رسوم چې د پولیو د وایرس د پولیو واکسین په محتویاتو کې هیڅ شی داسې نشته چې هغه حرام وي فقط د پولیو وایرسونه پکې دي چې هغه ژوندۍ او زایب شي وایرسونه پکې دي یو مالګه ده او یو قسم قندونه دي پکې او یو څه انټي بایوټیک دي پکې او اوبه دي نو دغه یو څو شیانو نه دغه د پولیو قطرې جوړې شوې دي چې په دغه محتوا کې هیڅ داسې شی نشته چې هغه د اسلام د مبین دین چې ورته حرام ویلي هغه حرام شی پکې موجود وي نو په لحاظه موږ ټول لس باندې دا غږ کوو چې د پولیو واکسین حلال ده او حلاله محتوی لري او علماو د ازهر علماو د کعبې شریفې امام صاحب د پاکستان علماو د نوریزیا علماو او د ټولو اسلامي علماو په اکثر د افغانستان علماو په دې اړه فتوا ورکړې ده او دا حلال ګڼلې دي او په دې کې کوم مشکل د شریعت له نظره نشته
ډاکټر صاحب سبون رازو دې ته چې لښو یو کمپاینونو سره سره ول دغه پیخي ورستر بلې زیاتېږي هل دا چې روغتیا نړیوال سازمان سو کال مخکې ویلي و چې 2010 میلادي کال به افغانستان داسې یو هیواد وي چې دغه ویروس نه پاک وي تاسو وجه په څه کې ګورئ ول دغه پیخي زیاتېږي
دلته څو عواملو ته زغواړم اشاره وکم. اولین عامل په افغانستان کې ناامنی ده. د ناامنی له امله زمونږ په هیواد کې ډیر کوچنیان له واکسین څخه محروم پاتې کیږي. د مثال په ډول دغه د تیرې میاشتې د نومبر په کمپاین کې چې تقریبا شلو ولایتونو شاوخوا کې دغه کمپاین ترسره شو، دا یو فرعي کمپاین و. په دغه کمپاین کې زمونږ 1.2 میلیونه ماشومان د ناامنۍ له امله له واکسین څخه پاتې شو. څلوېښتو ولسوالیو کې په مکمل ډول واکسین ترسره نه شو. نورې تقریبا 15 داسې ولسوالۍ وې چې په هغو کې نیم واکسین ترسره شو او نیم په نیمو سیمو کې واکسین ترسره شو، په نیمو کې ترسره نه شو. نو دغه موضوع یوه اساسي او عمده عامل ده چې دغه د پولیو وایرس په افغانستان کې له منځه نه ځي. دلته جنګونه دي، دلته ستونزې دي. نو زمونږ غږ هم په حکومت باندې او هم په هغه وسلوالو مخالفینو باندې دا ده چې د پولیو برنامه یوه بې طرفه برنامه ده. مونږ ته ماشوم مهم ده، هغه که هر چیرته وي، که په هر ساحه کې وي، که په هر ځای کې وي، هغو ته باید واکسین ورسول شي. هغوی هم باید انعطاف وښيي او دغه کور په کور واکسین چې یو کول چې یو مؤثره وسیله ثابته شوې او ټولو نړیوال محققینو دا ثابته کړي چې بهترینه وسیله دا ده چې دغه کمپاینونه باید کور په کور باندې وشي. دغه که کور په کور نه، جومات په جومات باندې یا په کلي په کلي باندې کیږي، بیا هم د ماشومانو د پاتې کېدو چانس ډیر زیاتیږي، ځکه ځینې میندې یا پلرونه شاید غفلت وکړي او ماشوم وینسي، وایي چې دا ویده ده یا چیرته تللی ده یا مصروفي میلمنو سره، دوی وینشي او ماشوم. او حکومت هم باید په کوشش دا وکړي چې واکسین په هر قیمت چې ټولو ماشومانو ته د افغانستان په هر ګوټ کې چې هغوی ته باید ورسیږي. تطبیقي مهمه نه ده چې څوک تطبیقي او څوک دا واکسین ورکوي.
ډیره زیاته مننه. زه اوریدونکو ته یو بل اوریدونکی په لیکه کې دی، د پښتنه هم اخلو. مهرباني وکړئ لومړی هم ځان راو پیژنئ. مهرباني.
السلام علیکم. شهاب دیم د سمنګان ولایت څخه.
مهرباني
وکړئ. احترامات ډاکټر صاحب ته، مولوی صاحب ته وړاندې کوم. د ما پښتنه د ډاکټر صاحب نه دا و چې یو کماله دغه واکسین ته د غیب ماشین باندې، دا په دې معنا ده چې د ماشوم بیخي محفوظ وي، که چیرې د دې وایروس سره مخامخ کیږي بیا په دې مرض مصاب کیږي. که خیر
سمه ده ډاکټر صاحب، سباون به دغه پوښتنه ځواب کړي. له تاسو ډیره مننه، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
تاسو پوهیږئ چې دغه د پولیو واکسین یو ډیر مؤثر واکسین ده، خصوصا دغه قطرات دی. دا واکسین په دوو شکلونو باندې کار کوي. اول دا د چې کله دغه واکسین واخیستل شي، کولمو ته لاړ شي، په وینه کې د دغه پولیو د وایرس په مقابل کې انتیباډی ګانې جوړوي چې هغه نه پرېږدي دغه ماشوم پل شي. دویم دا ده چې دغه واکسین د انسان په کولمو کې انتیباډی ګانې، یعنی هغه دفاعي توکي د انسان په کولمو کې جوړوي. که د پولیو کڅوک دغه د پولیو وایرس چې موږ ورته وحشي وایرس وایو، دا واخلي دغه مرضی وایرس، نو دغه انتیباډی ګان یا دغه دفاعي توکي په کولمو کې موجودي، هغه له منځه وړي او وایرس محیط ته ځي او په محیط کې ډیر زر له منځه ځي. نو په لحاظه که دغه واکسین هر څوک اخلي په متکرر او متواتر شکل باندې واخلي، نو دوی معافیت حاصلوي او له واکسین څخه ګټه اخلي او دفاعي سیستم قوي کیږي او دغه ماشوم یا انسان په پولیو باندې نه اخته کیږي. مونږ د تخنیکی پلوه اصرار په دې باندې کوو چې دغه دوزونه باید متکرر شکل باندې واخلي، په هر کمپاین کې واخلي، ځکه چې دغه د کولمو کې چې کومه دفاعي سیستم جوړیږي، دغه په مرور د زمان سره دا ورو ورو کمزوری کیږي. نو کله چې دا کمزوری کیږي، دلته اړتیا پیښیږي چې بیا دغه دوز واخلي، خصوصا په هغه ملکونو کې چې هلته د پولیو پیښې موجودې وي، هلته د وایرس انتشار او خپرېدا په هغه ملک کې وي لکه افغانستان او پاکستان. نو دلته باید متکرر دوزونه، ډیر دوزونه په هر کمپاین کې او حتی هغه کلینیکونو ته چې ځي چې هلته ورکول کیږي، دا زیات دوزونه هیڅ ضرر نه لري، ګټه لري. او هیڅ خطر نه لري نو باید متکرر د کسان واکسین واخلي.
بله ډیر زیاته مننه دوستانو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري. په پروګرام کې نن د ګوزن یا پولیو په تړاو غږیږو. تاسو سره هم کا پوښتنې پیدا کیږي. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0999 45 30 او بل شمیره هم ده 0992 15 50. په پروګرام کې مولوي احسان الحق حنفي او د پولیو متخصص ډاکټر ورخمین سباون زموږ میلمانه دي او ساسي پوښتنې زوبوي. بلوریدونکو ته ورځو، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم ناجی جان، زخوا سلامونه تاسو مولوی صاحب سره ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم. د ستار اخوندزاده نه والو مرغه په خپل تمرکز.
اخوندزاده صاحب خره لای خبرونه ته مهرباني وکړئ، خپل پوښتنه هم مطرح کړئ.
ما د ډاکټر صاحب سره دا سوال وکړ چې دا د پولیو مرض په دنیا کې چې پیدا شوی ده، کله پیدا شوی ده، دا د څه شي څخه پیدا شوی ده؟ انسانانو ته سره کم انتقال شوی ده. او په افغانستان کې د پولیو دغه کله پېښه اواسر نیانته راغلی ده. او دا پولیو چې دی دا غټان هم بعضې وخت په دا پلاج اخته کېږي. دا هم د پولیو سره کم سروکال لري او کې نه لري. د خزما سوال دا ده چې دغه تبلیغ کې د پولیو واکسین ګناه لري، نو دغه دا خلک د علما د خولې څخه دا خبره کوي. دا تبلیغ د کوم علما څخه صورت نیسي او ولې نیسي؟ د دې ګټه هغه خلکو ته څه رسي چې معنا دا تبلیغ کوي چې دا خلک د پولیو واکسین نه کاري، دا ګناه لري؟ آیا دوی کش کړی ده چې دا د کومې خوا څخه دا تبلیغ کېږي؟ دوی ته څه ګټه لري چې معنا دا تبلیغ کوي؟ دا سوالونو ته جواب راکړي، ډېره مهرباني.
اخوندزاده صاحب نړۍ مننه، حتمن دغه پوښتنې به ځواب شي. ډاکټر صاحب به وروسته راشي دا پوښتنې به ځواب کړي. اوس به ورسو حنفي صاحب ته، دوی به دا پوښتنې ځواب کړي.
ډېر ښه، زه اخوندزاده صاحب ته نیکې هیلې وایم. نو د دې پښتنه خو دوه برخې لرلې، چې یو برخه جناب ډاکټر صاحب ته متوجه ده او یو برخه ما ته متوجه ده. دا چې یو تعداد علما په ټولنه کې خلکو ته تبلیغات کوي چې د پولیو واکسین کول دا ګناه ده، نو یو خدا برخه. او دویم برخه دا و چې بیا دغه تبلیغات چې دی د واکسین په مقابل کې کوي، دې ته ګټه شې ده. یو خو دغه کوم علما چې دا خبره کوي چې د پولیو واکسین ګناه ده، له دوی پښتنه په کار ده چې علت د ګناه یې څه شې ده. دې به دا خبره خلکو توضیح کی. تنها یو شاید یو چا په خله باندې حلال حرامي گینه او حلال حرام حلالي گینه. دغه علما چې د دې په مقابل کې تبلیغات کوي، د سر څه دلیل دی چې دا ناروا دي؟ آیا دوی د دغه پولیو واکسین د دې د اجزاو را کاملا معلومات لري چې دوی ورته حرام وای؟ مخ جناب ډاکټر صاحب وویل چې څو شیونه د پولیو ضد واکسین چې ده پغې کې وبدي چې دا حلال دي. پوتاشیم مالګه ده، دا حلال ده. پوتاشیم یو قسم مالګه لکه موږ ایوډین مالګه عام استعمالو. پوتاشیم مالګه ده پکې، انټي بایوټیکونه دي پکې چې موږ دوامدار شکل په پټنونو باندې وطن کې خرڅیږي. انټي بایوټیکونه عموما موږ ډاکټر صاحبانه مریضان ته لیکو، موږ په ډېر خوخي باندې اخلو. او په دې کې ضعیف شوی میکروب دي. په دې کې هیڅ جز د حرام نشته. هغه علما کرام چې دې ته حرام وایي، زمال خلکو هیله داد وختونه دا چې بیرته ورته وایي چې ګرانه کته چې دې ته حرام وایي، دلیل د حرمت څه شی دی؟ یو حرام جز پکې راته وخیه. که یو څوک شک لري چې په دې کې حرام اجزا دي، دغه بوتل چې واکسیناتور په لارو کوڅو کې ګرځي او خلکو ته واکسینونه کوي، دا دی واخلي. یعنی دی چې د نړۍ هر لابراتوار ته لاړ شي او دا پکې تشخیص غواړي، تشخیص کی دغه ټول اجزا به ورته جلا جلا وخی چې په دې کې دغه سو اجزا دي چې په دې کې کوم یو شی حرام دی. زه له هغه علما کرامو څخه هیله کوم چې په دې حق باندې کاملا معلومات نه لري او په دې د حرمت فتوا ورکوي. فتوا یو عادي موضوع نه ده. په فتوا باندې فتوا کې جرأت کول یا په بیړه عاجلانه فتوا ورکول دا مطلقاً د فتوی له اصولو خلاف ده، دا د فقه خلاف ده، دا د اصولو خلاف ده، دا د شریعت خلاف یو عمل ده. بله خبره دا ده چې فتوا به ځینې سیاسي وي. دغه فتوا چې د پولیو ضد باندې ورکولای کیږي چې دغه واکسین مې استعمالوي، دا ناروا دی، دا یوازې سیاسي فتوا ده. دا هیڅ نو شرعي جنبه او اړخ نه لري، ځکه په دې باندې دغه مولوی صاحب چې فتوا ورکړي چې دا حرام دی، نو دا زه په دې ډاډه یم چې په دې مورد باندې ته هیڅ نو معلومات نشته. فقط دی او چاله خولي اوریدلې چې دا کار مکوي. دا چې د خلکو ته ګټه څه شي، دا تبلیغات کوي، یو خدا نه پوهیږي. ګټه نشته ورته، بلکې دته تاوان ده، ټولنې ته تاوان ده. اوس د یو افغان په صفت باندې دلته د یو ټولنې کې د یو عالم په صفت باندې د یو مسؤول په صفت باندې دے دے تناروا وئی دے مخنیوے کی او پدی باندے یا نہ پوئی گی یا قصدن غوڑ جی زمنگ ٹولنا دے پدغه سے لا علاج امراض باندے اختوی لیوی خو بدبختی ناخوالی ستونزی مشکلات روانی تکلیفونه ول بل خو چوک پدسی او دوامدار مرض باندے اختہ کوچید د تل لپاره هغه د بل دی اوگو بار وی او هیڅ کله د خپل جون نه خوند ول زد نشی غستلی خدغه مسولیت د چا په غاړه دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چې هغه د امت د یو مشفق او مهربان پلار په حیث باندې په خپل د خبره نبی رسول الله کړد چې ان لکم کل اب الرحیم زستا سره لپاره د مهربان پلار حیثیت لرم. علما چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د نور ټول او انبیاء علیهم السلام ورث ورسدی دوی هم به د خبره پام کې ونیسي. اوس مونږ تاسو وګورو په دې کتابونو کې د تب نبی په نوم باندې مونږ ته باقاعده د نبی رسول الله نه تبر نقل شوی دی. حتی د تب نبی په عنوان باندې په بازار کې کتابونه خرڅیږي. معنا دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډاکټر وو، لډی رشوینه مونږ نبی رسول الله منی کړیو، د ډیر رات امر کړی، حتی چې هغه زمونږ صحت پورې واځي اړ لري، ایمان او اخلاق او یا عبادت پورې اړ نه لري. منګ ولې باید دغه برخنه نه خبره یو، دغه برخه د منګ دینی علما نه مطالعه کوي. نو عالم هم مسؤلیت لري، لکه څنګه چې انبیای له مسالم د خپل خلکو په مقابل په وړاندې هر اړخیز دعوت ورکو خلکو د غي صحت ته پاملرنه کوله. نو علما هم مکلف دي. زه بیا هم په هغه علما و چې د دغه په مقابل کې تبلیغ کوي یا د واکسیناتور مخنیسی یا خلک د دغه واکسینو تطبیق نه مني کوي، زما هیله ورڅخه دار چې په دې مورید د معلوماتو کې زه دونه هیڅ ورته نه وایم، فقط معلومات دی وکي. الله دینه کې چې دی په مجلس کې ناست یو څوک د موضوع تشریح کوي، د بدنامۍ او یا د شرم او یا د خجالت سبب وبایس وګرځي. نو هیله مې دا ده چې خلک د هم نه دوکه کوي او دغه وکړه کله بیا زمونږ استاد په وړاندې یا زمونږ د نزا د ملت په وړاندې یو قسم ناوړه تبلیغات کیږي او بعض ځکه دغه په ټوله نړۍ کې تطبیقیږي. په خپل هیواد کې دغه لپاره داسې نشته چې دا ناروا ده یا دا جایز یا ناجایز، هلته خبره نه کوي. ډاکټر هم دغه د دې لپاره منډې تړي کوي، عالم هم د دې لپاره منډې تړي وهي. ولې دا غمونه ټول د موږ سرته راځي؟ د پولې نه اخوا ته حلال دی، له پولې دیخوا دی او ناڅاپه حرام شو، له پولې نه اخوا یو شی جایز دی، له دیخوا ناجایز شي او ناڅاپه. دې ته باید موږ او تاسو په دقت متوجه اوسو. زمونږ افغانان باید دې خبرې ته متوجه اوسي، زمونږ علما باید دې خبرې ته متوجه اوسي، زمونږ د مشرۍ خلک باید دې خبرې ته متوجه اوسي چې عجیبه ده، دوه متره اخوا یو شی جایز دی خو ناجایز، دوه متره اخوا حلال دی خو دوه متره دی خو حرام. په دغه کرخه کې څه څه مشکل دی چې یو ناڅاپه احکام ورته تغییر ورکوي. نو ځینې فتوی یوازې سیاسي اړخ او رنګ او بڼه لري. نو له خلکو مې هیله دا ده چې په دغه صفتو باندې باور ونه کړي او بلکې خامخا علما تبلیغ کړي. نو دوی ورته ودرېږي چې جناب مولوی صاحب، د دې د حرمت په حق باندې معلومات راکړه، ته نو نه شارع نه خدای نه رسول یې او نه د تا خبره قرآنی آیتونه دي چې ته د یو حلال شي ته حرام وایي، نو موږ د بغي باندې عمل وکړو. بس جناب صاحب ویلي دي چې دا حرام ده، موږ ورته حرام وایي. دلیل به راکوې، ما به قانع کوي چې په دې کې د حرمت اجزا څه شی دي چې زه له دې نه ډډه وکړم چې دا شی ناروا ده، به تطبیق نه کړم.
ډېره زیاته مننه، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
اخونزاده صاحب یو ډېر ښه سوال وکړ چې دا ناروغي څه وخت پیدا شوه، څنګه ناروغي ده؟ نو زه باید د دغه ناروغي او د پولیو برنامې دغه پس منظر ته باندې یو څه رڼا واچوم. د پولیو ناروغي یو ډیر لرغونی ناروغي ده چې حتی سر قبل الميلاد ته رسیږي. داسې دقیق تاریخ نه ده معلوم چې اوله پیښه چیرته او څنګه پیدا شوه، خو په مصر کې چې کومې مجسمې موجودې دي، په هغه مجسمو کې داسې عکسونه موجود دي چې هغه ښیي چې پولیو په هغه وخت کې هم د قبل الميلاد کې هم یو ستونزمنه موضوع، ول قبل الميلاد نه تر نن ورځې پورې دغه موضوع را روانه ده. ولې دغه پولیو ډیر اهمیت پیدا کړ؟ په کال 1910 کې په نیویارک کې د پولیو د ناروغۍ یو وبا رامنځته شوه. په هغې کې 20,000 کسان فلج شو او 6,000 کسان دغه ناروغۍ ووژل. له دین وروسته بیا په 1940 کال کې کله چې جهانی جګړه رامنځته شوه، په دغه وخت کې دغه د پولیو ناروغۍ په خلکو کې دغومره یو ترسناکه او ویرونکه و چې له اتمي بم نه وروسته دویم ویرونکه شی دغه پولیو ګڼله. او په 1949 کال کې په امریکا کې بیا یو وبا رامنځته شو چې 140,000 ماشومان په پولیو باندې اخته شول. نو دغه عوامل نه هلته هغوی قرنطین ولګاوه، یعنی د کورون نه به ماشومان خلق انسانان به نه پری خود چې د بل چا کور ته لاړ شي یا د لوبو زاینو ته لاړ شي یا مکتب ته لاړ شي او همي جریمه کې خو دا چې هر څوک دغه کور نه ووته نو هغه بسل ډالر جریمه پری کوي نو دغه عوامل خلق بغرونو ته لاړ د پولیو له عمله نو علماو د امریکا د هغوی د هلې ځلې شروع کړې پیسې ورته خلکو چندې واچولې چې دغه آفت نه مونږ خلاص کړي نو هماغه وجه وا چې ځینو علما په دې وتوانېده چې دغه زرقي یا پچکاری واکسین اول کشف کړ او بیا وروسته دغه قطرې چې اسانه وي کله چې دوی دغه واکسینونه په امریکا کې تطبیق کړ ښه نتیجه یې ورکړه نو بل اخره په 1998 کال کې د نړۍ ټولو هیوادونو دسې توافق ته ورسېده چې دغه ناروغي باید منګل نړی نه لري کو نو په اول کې امریکا بیا اروپا بیا د ویسترن پاسيفیک ریجن چې جاپان او استرالیا دغه استرالیا د ملکونو بل اخر عربي هیوادونه او ټول ملکونو پولیو لمنځه ویوړه حتی هندستان چې د هغوی د ماشومان شمیر زمونږ د ماشومان د مونږ د نفوس لس چندنه زیاتیږي هغوی هم دغه ناروغي په 2011 کال نه وروسته هلته پیښه نه درمن شي اوس هغوی هم اوس یوازې درې ملک پاتې دي چې افغانستان ده پاکستان ده او نایجیریا هم 2014 نه وروسته پیښه نه لري اما بدبختانه دغه د شرم داغ یا پیغور زمونږ ملک ته او افغانانو ته چې مونږ ځانونو ته غیرتي وایو دا حالت را روان ده خو افغانان هم داسې نه دي افغانانو کله چې د چک کمپاین کې د نړیوال ډیرو آسیایي هیوادونو نه خصوصا زمونږ د دې آسیایي هیوادونو نه مخکې وو چې چک په 1980 کال کې لمنځه لاړ اما افغانستان په 1950 کال کې د چک ناروغي لمنځه یوړه نو د افغانانو کې زمونږ په ولس کې زمونږ په مشرانو کې دغه ظرفیت شته چې دغه ناروغي هم لمنځه ویسي که لاسونه سره ورکو د پروګرام د خلکو سره مرسته وکړي په کلی کې په ګانډو کې نه دغه د شرم داغ به زمونږ په لمن باندې نه پاتې کیږي چې افغانستان د دنیا آخرین ملک ده دویمه پښتنه د دې ورور د اخونزاده صاحب چې راځي کېده هغه په غټانو کې فلج نو په غټانو کې ډیر عوامل دي چې خلک فلج کیږي هغه دماغي عوامل دي هغه ضربي دي هغه نور هم داسې ډیر عوامل شته سی وی ای مونږ ورته وایو چې په داخل د مغز کې خوندزيګانې ورکول کیږي یا امبولیګانې دي چې په داخل د مغز یو کتله زیل تپړن کیږي او بل اخره فلج کیږي یا ځینې نورې ناروغۍ هم شته اما ټول غټان چې دي هغه پولیو نه دي هغه وخت کې مونږ پولیو ورته وایو چې لابراتوار ته سمپل ترې نه واخیستل شي او لابراتوار تایید کړي چې په دې کې وایرس موجود و بیا د پولیو اطلاق کیږي که نه د پولیو یعنی دومره ویره باید نه وي چې ټول فلجونه پولیو دي
ډېر زیاته مننه د پولیو د مخنیوي په تړاو به ستاسې نظرونه واخلو زو اوریدونکو ته زه ډېر اوریدونکي په لیکه کې دی او دوی هم غواړي چې په خبرونه کې برخه واخلي یو بل اوریدونکي ته وار ورکو لومړی هم ځان راو پیژنئ مهرباني وکړئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام په خیر راغلی خبرونه ته ځان راو پیژنئ
حتی صاحب توخی د شاجوی له ولسوالۍ زابل ولایت نه ستاسو سره تلیفون په کرښه وسلم
توخی صاحب خیر راغلی خبرونه ته
معنا ډاکټر صاحب ته ښه ورځ غواړم امنی کې هیله وړاندې کوم سره له تاسو او ټول اوریدونکو
خوشاله اوسئ ډیره مننه او خپل پوښتنه هم وکړئ
ایوه پوښتنه مې مولوی صاحب ته متوجه ده او بله پوښتنه مې محترم ډاکټر صاحب ته ده محترم ډاکټر صاحب زه خو مې دا پوښتنه ده چې آیا د لویانو فلج دا هم واکسین لري او کې نه لري او مولوی صاحب زه خو مې دا پوښتنه ده که فرض احتمال دا شان هم لکه د خلکو استلاسي ده چې وایي دا یا حرام دي که داسې مواد ګډ دي چې هغه حلال ندی نو که یو انسان له ستر پرابلم سره مخ کیږي یا له مرګ سره مخ کیږي آیا د شریعت له نگاه څخه داسې خوراک یا دغه مواد د انسان لپاره جایز دي که نه دي جایز د دې مرض تشدید نه شي
ډیرمن توخی صاحب که څه هم دغه دویمه پوښتنه ځواب شوې بیا به هم مولوی صاحب رڼا پی واچي ډیرمن له تاسو خبرونه سره اوسه مولوی صاحب مهرباني وکړئ
ډیرمن نه حاجی صاحب توخی چې له زابل څخه اړیکه نیولې به ما ته متوجه برخه بیا دا و چې کچیر ته اول خود سه او شی نشته ده قابل فرض و تقدیر یو انسان مریض وي او داسې په سخت حالت کې وي چې په بل څه علاج نه کیږي نو په حرامو باندې د تداوی کولی شي او کنه په دې کې هیڅ شک نشته دا چې زمونږ اسلام زمونږ شریعت په دې باره کې ډیر وسع او فراخه نظر لري. یو کلیه داسې ده چې یو قاعده داسې ده چې از ضروریات و تبیح المحظورات، د مجبوریتونو په وخت کې د مشکلاتو په وخت کې ممنوع شی نه کله حلال کیږي او جایز کیږي. که چیرته په د پولیو باور کې خبره نه کوم، عامه خبره او جمله وایم، که چیرته زمونږ یو څوک یو انسان مریض وي او ډاکتران تشخیص وکړي چې بغیر له حرامو د هغه په بل شي باندې علاج نه کیږي، نو د هغه جواز ورته خامخا شتر چې دیر تداوی وکړي. موږ په شریعت کې د هغې لپاره هم شواهد لرو، د بیلګې په ډول باندې که یو مسلمان غیر مسلمانو راونیو او هغه ته د کفر کلمه وایه کنی وایه نو وژنمه دی، نو په شریعت کې هغه ته جایز دی چې په خوله د کفر کلمه ووایي. یعنی دا یو ناروا عمل دی، یو حرام عمل دی، ولې د مجبوریت په وخت کې غته جایز را دا خبره. په صورت نحل کې الله سبحانه وتعالی به داسې وی چې الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، که چیرته د هغه په زړه کې ایمان وي او په خوله ځان وساتي نو کولی شي د حرامه کلمه ووایي. یا د مجبوریت په وخت کې انسان کولی شي د مطلق حرام شی نه استفاده وکړي، وی خوري که د ده طبیعت او زړه یې ومني. قرآن کې دا موضوع په صورت بقره کې، په صورت مائده کې، په صورت نحل کې، په صورت انعام کې، په صورت حج کې، د قرآن په مختلفو صورتونو کې ورته اشاره شوې ده. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله، تاسو ته د مجبوریت په اساس باندې مسفوحه وینه چې حرامه ده نبیدونکي وینه استفاده ته نه وکړي. خنزیر چې حرام دی په اسلام کې د مجبوریت په اساس استفاده کول شي او بل داسې یو حرام شی، نو د مجبوریت په اساس باندې جواز لري. دا یو مسله. دویمه مسله، که چیرته یو حرام جز په حلالو اجزاو کې ګډ شي، محلول شي پکې، او د دغه حرام جز اثر ختم شي، یعنی ظاهرا پکې نه معلومیږي دی کې حرام څه شی دی، او بیا له هغې نه په تداوی کې استفاده وشي، کاملا جواز لري. زه به یو ساده مثال درته ووایم، بیا دا موضوع ډیر عام ده په ټولنه کې. هایډرولین شربتونه یا مجموع د سینې څومره شربتونه چې دي په همدغه فارمول باندې، بروفین تدا ګولېګانې یا شربتونه، یا ډپلپینک پچکاریګانې یا دوایانې، په دغه ټولو کې د اپیمو استعمال کیږي. او اپیم ته ټولو لمه ورته حرام وایي، ولې؟ په ظاهره باندې په دغه دوایانو کې اپیم نه ښکاریږي، د هغې هغه اصل حقیقت په دې کې ورک دی، محلول شوی دی پکې. نو لحاظه هیڅ عالم فتوا نه ده ورکړې او نه یې ورکولی شي چې د هایډرولین شربت استعمال حرام دی، ځکه چې په دې کې دغه دی اپیم پکې پراته دي. یا بروفین حرام دی ځکه چې په دې کې اپیم دی. یا ډپلپینک پچکاریګانې چې دا د دردونو د خاموشۍ او د تسکین په خاطر باندې دي، یا اورین پچکاریګانې، نو په دې باندې هیڅوک هم فتوا نه شي ورکولی. او دا یوه فقهي کلیه ده چې کله اصلي حقیقت پکې ختم شو، دغه د حرام جز او ظاهرا پکې نه معلومیږي، نو د هغې استعمال شرعن جواز لري. زه بیا هم دا خبره کوم، د پولیو ضد واکسین کې حرام یو جز هیڅ نشته ده. قبل فرض و تقدیر په دغس یو حرام جز هم په تداوی کې وی او بغیر لغینه په بل شي کې علاج نشته ده. اسلامي او حنفي فقه په دې باندې کامل وضاحت کوي چې دا جواز لري. البته هغه درانه علما کرام چې دته ناجایز وي، دته حرام وي، هغه بدبختانه متاسفانه وایم چې هغه ځان تر اوسه پورې حنفي فقه هم نه مطالعه کړی ده، نه لوستلی ده. یوازې دا چې موږ په خلاصه او قدرې کې څو د مانځه مفسدات او یا واجبات او یا حرام زده کړي دي، بس په دې باندې وسړی حنفي مذهب شو، لاړو فقیه شو، دا ډېرې وسیع برخې دي په فقه کې. فقه ډېرې وسیع علم ده، نو موږ باید ټولو ته مراجعه وکړو، خصوصا د درانه علما کرام باید دې خبرې ته ډېر دقیق متوجه اوسي. چې بیا هم دا خبره کوم چې په عادي شکل باندې د فتوا د یو حلال شي یا د یو نامعلوم شي د حرمت ورنه کړي.
مننه، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
د توخی صاحب د سوال دویمه برخه تقریبا مخکې یو څه مونږ ورته اشاره وکړه چې د لویانو د فلج پر رابطه باندې کړې وه. د لویانو فلج لکه مخکې چې ما وویل دا ډېر عوامل لري، او فعلاً په چې پولیو یو عامل ده، هغه هم په ماشومانو کې اکثرا د فلج ورکوي. یعنې داسې یو واکسین نشته چې هغه د لویانو د فلج مخه ونیسي. لویان معنی کاهلان، لکه اتیا کلن، اویا کلن، یعنی د غزړو خلکو کې چې دا فلج پیدا کیږي دا معمولا د فشار د لوړوالي له عمله یا د داخل د دماغ کې د خوندزې له عمله یا د امبولي له عمله یا د ضربات له عمله دا پیدا کیږي چې هغه باید د خپل ناروغي ته جاغنن د من موضوع نه د چ پغی باندې وغږیږي نو باید پام وکړي خوراکي نظام ته خپل درمل واخیستو ده
ډاکټر صاحب ډیره مننه د خبرونې ورسته برخه د رازو په دې برخه کې دته چې لنامنیو او روانو ستونزو سره سره څنګه کوي شو چې د ګوزن لپیخو مخنیوي وکړو لمړی به تاسو ځواب ورکړئ به ورسته نه فسبته هم ورشو
زما په ان باندې اساسي خبره دا ده چې زمونږ ټولنه او د ټولنې ټول غړي که هغه دینی عالم ده که هغه قومي مشر ده که هغه با نفوذ شخصیت ده او که هغه د کورنۍ غړي مکاتب او نور سکتورونه دي دوی ټول باید د پولیو لمنځه وړنه یو ملي وجیبه وګڼي او ټول لاسونه سره یو کی او د پولیو له برنامه سره مرسته وکي تر څو دغه وایروس گردش په افغانستان کې ودرېږي او نورې پیښې په افغانستان کې رامنځته نشي زما توصیه به فامیلونو ته د طب له نظره دا ده چې تاسو کوم کوچنیان په کورونو کې لرئ که هغه مریضان وي هم واکسین یې کړئ ځکه یعنی ساینس او تازه علومو دا ښودلې ده کومو کسانو ته چې یعنی که مریضان هم دي که هغه شدید یا متوسط ناروغ وي واکسین ورکول شي ښه معافیت تولیدوي او د پولیو د ناروغۍ مخه نیسي اما هغه شدید ناروغ چې هغه د مرګ په حالت کې وي که هغه ته هم ورکول شي په اصولو کې دغه واکسین کوم مشکل نه لري یعنی هغه ته هم معافیت تولیدوي خو د طب ډاکټران او د طب د پبلک هیلت اکسپرټان د دې له خاطره ورته نه توصیه کوي دغه شدید ناروغ ته چې خدای مکړه د ناروغۍ کوم عامل کومه یوه نښه به خلک له واکسین پورې وتړي چې ولا دا د واکسین مې ورکړه او دغه نښه یا دا مریض نور هم خراب شو دغه په خاطر باندې احتیاط کوي او معطلی چې لږ وروسته یعنې پابندۍ یې نه چې لږ راښه بیا ورته واکسین ورکوي دویمه خبره دا ده چې زموږ پیغام میندو ته دا ده چې خپل ویده ماشومان هم تاسې راویښ کوي او باندې دروازې ته ور وړئ ټیمونو ته چې واکسین ورته وکړي ځکه که ویده یې خو بېرته رابیداره به شي واکسین به واخلي بېرته بیا ویده شي اما دغه چانس خو بیا دوی له لاسه ورکوي بله خبره دا ده چې کله چې د واکسین ټیمونه په کمپاین کې کورونو ته ورځي نو زیاتره خلک غیر حاضر یا ځینې خلک داسې خلک هم پیدا کیږي چې د واکسین ټیمونو ته بهانې کوي چې نشته په کور کې حال دا چې هغه په کور کې موجود وي لکه مخکې چې مولوي صاحب تمرکز ورباندې وکړ چې دوی باید دین دغه بېغوري ونه کړي او رای وړي ماشوم او نه بهانې وکړي او بله خبره د انکاریانو ده ځینې خلک له واکسین څخه انکار کوي چې هغه دلایل مخکې مولوی صاحب هم هغه وکړه چې د دین له نظره هیڅ مشکل نه لري او نه د صحت له نظره د طبابت له نظره کوم مشکل ځکه دغه واکسین ډیر مسؤون دي هیڅ جانبي عوارض نه لري نه کوم بد عارض لري چې ماشوم ته صدمه ورسي او نو یو شی چې بی ضرر وي مسؤونی خوندي ساتل شوی حرام نه وي حلالي نو هغه کې هیڅ مشکل نشته او بل دغه ټیمونه هم باید په غور سره کار وکړي د هر چا کور ته ورشي او هغوی قانع کړي او تر څو ماشوم راوباسي نو د ما په آن باندې که ټول لاسونه سره ورکو او ټیمونه د واکسین پروګرام هم کارونه لا غښتلي کړي او سمې کړي انشاءالله الرحمن افغانان د دې ظرفیت لري لکه مخکې چې ما اشاره ورته وکړه چې چک مو له منځه یوړ پولیو هم له منځه وړلی شو
ډېره زیاته مننه حنفي صاحب تاسو ته راځو ستاسو پیغام اورو او وسلوالو مخالفینو ته ستاسو پیغام څه دی چې د دغو ټیمونو مخه نیسي مهرباني
زبا په خپل ټولو هیوادوالو باندې هغه کوم چې په لومړي سر کې دولت خصوصا د عامې روغتیا وزارت به د لپاره جدي ګامونه واخلي مشرانو باندې غږ کوم په والدینو باندې غږ کوم په قومي متنفذینو باندې په درنو علمای کرامو باندې چې د منابرو له لارې خپل خلک په خبره باندې پوهې کې او دغه مرض مخنیوي وکړي د افغانستان د اسلامي امارت ټول مسولین زه په دې باندې باور لرم چې هغوی د پولیو د واکسین هیڅ نه ورسره مخالفت نه لري ځکه د دې شروع د اسلامي امارت په دوره کې شوه په وروستیو کلونو کې شروع وشوه او کور په کور اجازه خپل د اسلامي امارت مشرتابه جناب
مشر ملا صاحب امیر المومنین ورکړی و، نو لہذا اوس هم زه باور لرم چې هغه مخالفت نه کوي. البته که امنیتی ستونزې هغه محسوسوي، نو دغه د پولیو واکسیناتوران چې په لارو کوڅو کې ګرځي د هیڅ نه و جاسوسي نه دولت ته کوي نه خارجیانو ته کوي. که هغوی نه امنی محسوسوي د هغې لعملونه نور دي چې هغې هم په دې خبره باندې پوهېږي. د هر چا په جب کې چې دغه موبایل پروت دی دا پخپله د سره جاسوس دی، د لمدغه موبایل او دغه خپل سیم کارت نه تعقیبېږي. موږ باید د دې لپاره چې ولا دغه سړی راغلی هلته زما په ټولنه کې هلته ماشومان ته واکسین کوي دا به زما شیطانت وکړي. زه ډاډ لرم چې ورکوم چې دغه د واکسیناتوران دا کار هیڅکله هم نه کوي. او که خامخا هغوی ته سوال وي نو دوی د خیر دی خپله داسې معتمد کسان معرفي کړي چې دغه خلک درا دلته بلې واکسین کوي، خو کور په کور اجازه دې ورته ورکړي. که د بلې ولسوالۍ سړی نه مني، د مرکز سړی چې ولسوالۍ ته لاړ شي، د اسلامي امارت له مشرتابه نه هیله کوم چې دوی د واکسین برخې ته څوک معرفي کړي چې دوی ته ډېر د اعتماد وړ وي. البته تطبیق دي کې ورباندې کور په کور تطبیق کړي چې هیڅ ماشوم پاتې نه شي، نو انشاءالله چې دغه مرض به زموږ له ټولنې خامخا ورکیږي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. د خبرونه چې پولیو ته ځنګړې شوې وه همدغلته پای ته رسیږي. یادونه کوو چې په پروګرام کې مولوي احسان الحق حنفي او د پولیو متخصص ډاکټر رحمین سباون زموږ مېلمانه وو. له تاسې ډیره زیاته مننه اوریدونکو. له تاسې هم مننه کوو. او خبرونه همدغلته پای ته رسیږي. د ازادي راډیو پاتې نورې خبرونې مه هېروئ. زموږ د الله پامان.
شمال بدی پتہ ہے